السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په نیمروز ولایت کې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ تېرې ورځ نښته شوې. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله یوه نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لکړونو ډک وي. ملګري ملتونو بیا ویلي د افغانستان کورني ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. ولې افغانستان له دغسې یو اقتصادي حالت سره مخامخ شوی؟
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو په نظر اخیستی د افغانستان بریښنا شرکت مسؤولین وایي ډیری پورې وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي.
سدادو د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس بریښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د حقوقي او جزایی دعواګانو لرونکو خزو یو شمیر مدافع وکیلان او ترنولان وایي ماکلین عدالت لاسرسی نه لري.
طالبانو لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمرل شوی حقوقي هم متخصص او مسلکی کسان نه دي.
د غراز د خزو لپاره د ازادي رادیو نیمنړی خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې له بلاده اساسي او بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له 2 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوو ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبري آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمیر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتیری شوی دی. د سیمه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیان وویشتلی دي پر دوی باندې جنګ جاري شوی دی. دا جنګ شروع دی.
له بلې خوا په کابل کې د ایران سفارت په خپله ټویټر پاڼه د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیب زاده په قول لیکلي چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیت قمندانانو لپاره به ویندویانو ګماري. ډیری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیت قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د 8 ولایتونو امنیت قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي. اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونو ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشر په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد، کمزوري، مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاو په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې په خوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تر د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا او بال خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یو کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمېر انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخ وي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مو لازم دی راډو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شوو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله کې د ایراني پولیساتو او ځایي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې ان طالب ځواکونه وایي د ایران 3 پوستې نیولې خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان پر راپور کې.
ایرانی پولیساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د دو هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازدیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کانګولس والی کې د طالبانو 2 پولیساتو پرون په داسې مهال چې لا د دواړو خواو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وې وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې وایي لازمره د ایرانیانو جنگ دی سره بلا دواګانې کوي ان شاء الله خیر سره.
ایرانیانو خو وختي خپل توپونه دلته مار سره وړي نو مرګور باندې چکان کړو دی هم څو چکان پر کړو وره د پوسټیت توپونه وغوانونه کش کړ ان شاء الله مرګور جواب ورکړي وسم چکان کوي.
طالب سرچینه همداراز وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګولس ولې ته کومکی ځواک استولای دی. پسې مکی یو بل طالب ازادي رادیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد پنومې 2 پوستې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوی درې نیولې دي. عثمان مبارک د صدرې پاسګاوی نیولې درې دانې.
د ایران تسلیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایرانی پوسټو د نیولو اداره ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نشته د شغالک پسیمه کې د دواړو خو د پولیساتو ترمنځ د سوې تفاهم په نتیجه کې شوه ده. خو یو ځای اوسیدونکي چې هغه هم نغواړي نوم یې یاد شي بیا بل سوایي
پر مسافر باندې جنگ شروع شو. مسافر مرسي سمانماتي
مسافر ایرانیان وشتلی دی.
تسنیم وای نشته هغه مهال پیل شوه چې یو شمیر ایرانی کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاق برو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه شوې، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بیرته به هڅه کېږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دې وي یا د مرکزونو سره دې په جریان کې شوي وي، موږ به زر کنټرول کو او نه پروتوسی داسې ستونزه پېښه شي.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کېږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی ډزې طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو ډزې وکړي.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل، د ښځو عفت خوندي کوي، عزت خوندي کوي، ابرو یې خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفاً دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوریم. د ماشومانو د ملاتړ ونړیواله ماسه خبرداري ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او لکړاوونو ډاکوي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. نور له اسمت سرپنځ څخه.
د ماشومان مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشتې اټل ک ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنن کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري ل شوی سروي سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لک افغانان په موقتی خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلې یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه بسیار زیات بلند است و ما خودم
بای ډیر لوړ دي. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناستم، نه تنخواسته نه بلڅه. میړه می هم ناروغ دی، خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورداره.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نو نه دره مجبور است کړه
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل و پلوري او اوړه پر رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودول لپاره بخاری ته اړتیا لري.
مې بخاری ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي ل دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړی شوی او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري، لمخ کله د یو شمیر ماشومانو د لوژې راپورونه ورکړل شوی او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوژې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړې شپې په تش نه سبا کوي. للوشي د ماشومانو د مړینو بوجدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي.
تغراز ملګری ملتونه وایي د افغانستان کورنۍ ناخالص عواید به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بې ساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو لکله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو دغه اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این دی پی په نوی راپور کې دغه راز ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورنی ناخالص عواید په 40% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورنی ناخالص عواید څه ته وایي وایي.
ملی داخلی عواید جی ڈی پی دا چې د ټول تولیدات دی او هیواد او هغه پیسې چې د غیر خرمست کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ڈی پی دا. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری، ټول اړخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سرټول کوي دا جی ڈی پی کیږي یا عواید ناخالص ملی داخلی.
یو ان ڈی پی په دغه نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالی کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو چون سایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه $2 میلیارد چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت د پرځول کیږي، هم د دغه پرځای په اوسنۍ بیندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میګاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې موږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په همدغه زمان کې زموږ معدن استخراج نه شو، زموږ صنایع واقعي ایجاد نه شو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بیندلی مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
دغه چې تاسو ویلې 80% د افغانستان د تیر حکومت بودیجه له بهرنیو مالی مرستو تمویلېده، د دې اټکل کېده چې کچېرې دا حکومت رنګیږي دغه سي او اقتصادي وضعیت به رامنځته کیږي، کچېرې نړیوالو مرستې نه وي بندې کړي موږ به د یو بل ډول وضعیت شاهدو؟
کدا بدلون نه وای راغلی هم، او کچېرې د مرستې $1 میلیارد چې کم شو په د تیرې چې پخوانی حکومت غوښتل چې انتخابات وکړي او په انتخابات کې بیا جال شو دا کارونه شو، امریکایان $1 بلیون خپل د مرستو څخه کم کړل $1 میلیارد. په هغه $1 میلیارد کې زموږ اقتصاد وغورځېد. مثلا ډالر 1550 روپۍ وو، راغی ورسېدل 80 ته، او فقر کچه شوله، انکشافي بودجې زموږ لاند شوله. په دې خاطر باندې دا یو مصنوعي اقتصاد وو چې د خارجي مرستو سره تړلی وو. کله چې مرستې زیاتېدلې د اقتصاد ډېر رونق درلودل، کله چې دا مرستې کمې شولې به اقتصاد په تب درېدل. یعنی یو ملي متعارف پر ملي عوایدو باندې وړال اقتصاد نه و.
بله، دغه اوس چې اټکل شوی چې 40% ملي ناخالص عواید به کم شي، دی او عادي افغان لپاره به فکر کوي چې اقتصادي وضعیت لدی هم بدتر شي؟
یو شی تاسو ته ځار کوم چې د عادي افغانان خو پرته لدی تباه دي او برباد دي. په دې چې دا اټکل همدغه یو ډی پی ویلي دي چې کچېره بیرنې مرستې نشي، 1.5% د خلک په 2020 کې تر فقر لاندې راځي. یعنی تر دې څخه ناورین نشته دی چې په یو هیواد کې خالي 3% متوسط او لوړ طبقه دي، او 90% نور ټول فقیران او غریبان او بیچارهګان وسی. نو دا خو ډیر مستقیم اغیز لري. اوسنۍ زموږ حالات هم چې دا 10% کم ځینې نشي هم چندان اقتصاد نه دی. د سیاسي اقتصاد نه دی چې هغه کې کار شتونو لري. مثلا تر 30% د مساعد کار ته خلک وزګار دي رسمي. اما کچیر موږ د موقتی کارونه چې مثلا په کرنه کې راځي تخم شیندي بیا نه میاشت وروسته بیا راځي او هغه حاصل راټولوي نو اته میاشت پکې بیګاهي ده. دا په کار کې دی حسابي که دغه سي رښتین کار ساعت حساب شي اتیا کې د خلک د افغانستان وزګار دي یا موقتی کار لري یا هیڅ کار نه لري یا موسمي کار لري.
اقتصاد پو از رخش حافظی و نموڑی وید افغانستان اقتصاد مصنوعی او دی بحرانی و رستو بانده اولارو او پا داخل که پتی رو شلو کلونو که دی کورنوی و آوایدو تا دی پرختی آور کولو پا برخه که البته دی پو وینا مهم بنسطی ستاسات لکه دی بریخنا دی تولید پروژی عملی نشوی دی افغانستان دی التیا افغانستان دی التیا ورلد اتیا سلنه بریکنه هم له بهر واردوي. د افغانستان بریکنا شرکت مسولینو پر نوول ډیری پور وړي د پخوانی حکومت چارواکي سیاسون او عام افغانان دي. ان چارواکو ویل چې د پور په اوس وخت کې دغه پور شپږشت میلیارد ډالر دی. نور په دې راپور کې
د بریکنا د لګښت له درکه د افغانستان د بریکنا شرکت شپږشت میلیارد افغانۍ پور وای. ډیرې پوروړي د پخوانی دولت چارواکي سیاسيون عام پیریدونکو او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسولینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو شلو کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست خو ویل چې که وضعیت دغه سې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسیږي او که دا حالت دوام ومومي نو لرې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. اګه خدای مکړه برېښنا پرې کیږي نو لامل به همدا تیر دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسولین وایي د برېښنا پورولو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننۍ جایدادونه مصادره کیږي. په همدې حال کې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یوه میاشت کې ځینو پورولو خپل پورونه ادا کړي او یو شمېر نورو د خپلو پورونو د ادا کولو ژمنې کړې دي.
او که چیرې دوی خپل د برېښنا پیسې د یوې میاشتې په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو. د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري.
د برېښنا شرکت مسولین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دی باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برېښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي. د دې بیلګې په ډول د هرات د پخوانی والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواده بهر دی خو د پوینا چې د برېښنا پورونه اخلاص کړي دي. د برېښنا شرکت مسولین وایي که پورونه یادا شي نو دوی به دا پیسې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي. اوس مهال افغانستان له واویا تر اتیا سلنه د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران واردوي او له شل تر درویشت سلنه نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي. دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری.
ازادي رادیو اورې د سهار ته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. په کونړ کې په تیرو جګړو کې معلول شوي کسان وایي چې په تیر حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه افغانۍ ورکول کېدې چې پرې ګزاره یې کېدله خو اوس دغه مرسته پرې بنده شوې ده او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
پنځوس کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپلې دواړه سترګې او یوه پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ور په غاړه ده. خپله هیڅ نشي کولی. وایي پخوا یې د حکومت په معاش ګزاره کوله، خو له کومې ورځې چې یې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تېر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ، یو څه چاره په زموږ کېدله. دغه څوک چې درې څلوېښت کالو د ناخوالو نه راپاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي. دا چې دی ته بچیان ور په غاړه دي او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تېروي، نو دولت مور و پلار دی، دولت غني دی، او انشاءالله موږ په دې هیله یو چې موږ ته به اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخیستې، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوږو اندامونو بې برخې کړي دي. پنځه څلوېښت کلن دین محمد یو لاس او یوه پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې ګالې وایي
چې یو روغ سړي ته یو پامل ور په غاړه وي، څونه په مشکل سره اخته وي، او یو معلول چې یوه خپې نه وي، یوه سترګې نه وي، لاس یې نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي. د یو معلول د ژوند نه که تاسو خبر شئ، بیا تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنی معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسؤلین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډیر زر تر زره لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسیږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ان شاء الله اوس هم ملاويږي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د معاشونو بندېدو او ستونزو زیاتېدو خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنیو نفقه ګټل هم ور په غاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو، خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
رادیو لا مجاهد صاحب دې زما پیغام ورسېږي. ورته یو خدغه سلاوی دې اطرافو څخه در ټولې کړه. د مجاهدین د شارو تک چې ټکان کوي بیا ځای مرمۍ ولي ورته دا خو د ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت یې پر وازه کې په سوو مرمۍ ولي. بل دغه سلاوی چې خرید پروخ کېږي کې هاوري او قبلوي نه تمام بنا کې په اطراف کې سلاو خرید پروخ رواني. ټول سلاوی مې په دې پاکستان باندې وسپارلې په لږ پیسو باندې دا د ملت سره او د شهیدانو د وینو سره نتیشه دا خلګه کې دا باندې کې ورته پلازه خدای پلازه پر اعظم د سره شس مجاهد مولوی صاحب خالص تجبی او غړی و ما دا خدای شنه د سغرش مرشد روسانو په وخت کې جنگ دې سم تاسو په سلاوی د باندې کومدانان لکنن چې کارته ولې درته پاکستان ته وړي دې به خو ډیر سره وړي سلاوی ورته په دې خلکو باندې فروخت یې بند کړم مرمۍ دا ټکان په ودو کې بند کړ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
پیغام افغانستان
السلام علیکم مساعدت حکومت طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مړه شوي دي هغه ته توضیح کوي. بل هغه څوک چې مستحق دی هغه ته ورکي اول قرآن او تمس کې چې قرآن ناس ور باندې کېږي چې هیا تاسو مستحق دی. او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوه د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه پوهیږي چې چیرته وړي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتونکو ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. پام دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوهونی ځخ خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو خبرونه په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کانګولس ولای کې د ایراني او طالب پولیسو ترمنځ پرونی نښتل څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیي قمندانیو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیواله ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د ملګری ملتونو وایي د کورونا او بالغ پرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. کوم غوښتنې دي او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخله دي چې دوونی زو خبرونه ته ورورسیږي. یو بل راپور راخلو د حقوقي او جزایی داواګانو لرونکو خزو یو شمیر مدافع وکیلان او ترنولان وی په افغانستان کې طالبانو لوکمنې دو سره عدلی او قضایی ادارې فل شوې دي. دوی وایي د محل خزو په ګډون ډیری خلک عدالت ته لاسرسي نه لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې طالبانو په وکمنې کې عدالت د خزو د لاسرسي
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره عدلي او قضایي ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادعا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه
لري.
دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتونې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د
خزینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپل ستونزې په اسانۍ نارینه سره شریکې کړو. مخکې چې د خزینه څارنوالانو او وکیلانو وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپل ټول ستونزې مو ورته ویلای شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د خزو د نن لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د خزو د زورونو او توتريخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنی مشر نیګینې خلیلي غوري چې د مهال خپل هم له افغانستانه اروپا ته کډواله سوی د غستونزو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور وړ وي. لبل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دینی حقوقي شریعت او قضا برخې ارون ذکري یې نه دي، بلکې ډېری یوازې له دینی مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ د بشري حقوقو کمیسون د ښځو برخه ستره محکمه کې د ښځو څنګه د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره خزینه دولتي کارکونکو کې په کورونو کې نه ولسوي. د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابر کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورای وی پخوانی غړي زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کڅه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وي، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شو کاله کې دمر حکیمیت نه موجود چې له خو سچې حقوق اسلام له نظر قانون له نظر د مدني قانون له نظر خو د پاره ورکشه ټول بل سره وړي خو یو نسبی اندازه خو چې د خو مرجع هم معلوم او هلته مدافعین هم موجود وو چې د لپاره لاس نیوي کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکلینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلوو، یعنی دوی ته مشورې ورکوو، ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکوو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی، او موږ اجازه نه لرو چې د دوی سره محاکمې ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15 څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای، او ډیری یې له هیواده تښتېدلې دي، او نورې یې د تیښتې هڅه کوي خو نه دي توانېدلي. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي، ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه یې هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب ووایه. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي وه ګوندې طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سنبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه سي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمېر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده، له پخوا څخه به اړیکې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته. خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. دی ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهری بڼې د بدلون په هکله هم غږیږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینه وو مړینه، د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجارانو سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم په خوا به سې کتل، تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله چې خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی یې د خیر غوښتونکي ښځې نه وو. هغه وایي چې پخا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما اولا ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو، د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې باید د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هم هغه وو چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون روزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي، به دا لمبر واخلم، موږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه. که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، ځي بیا موږ خپل خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویل چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو لاره سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نه شي پیدا کوي چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
ما
مخکې خو ما هم خیرات ټوله، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله ما خلک سل لخم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخه قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه موږ کار کوو، موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله هماغه کار کوم، ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. په خوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او دغه دوه زامن درلودل، دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او دغه ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی، دا دے زڑ پورے دا سے چا پورے زڑ ډیر خو گدلی، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو څوک راسی او خالی لاس دے منګنا لارنس دے. کار زمینہ بایس مسائد سی، او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بایس غوی سرا کومک کو. خزا دے منګ ابرو عزت دا، دے منګ خور دا، دے منګ مور دا، او دے منګ لورغان دی. خلک قواری او چہرے ته مو ګوري، نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي، منګ هم غریب کېدی سو، منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ مان تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري. نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو، باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره، چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 50,000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کې دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یای هم اقتصاد دومره کمزورې دی چې پلارو او کوڅو کې د گدایي لاس وګدوي. ځینې خځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړی دی او سوال ته یې اړوستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګار خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناره وي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمند دي د هغه یو چاره به هم وسی.
خغلی وسی دا مشخص نه کړه چې طالبان به خیرات ټولونکو خځو ته څه ډول او څه وخت کاری زمينه برابر کړي چې هغه نور خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو. که غواړئ چې د خبرونه د لاخ کې د لولو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظر او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصبا، دوی ته بخره غلاس وایم، مصبا سپ تاسو ته هم خره غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي بي دي؟ البته
ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي، په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دا غته ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق لر راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي، دا دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بلشي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده، او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت راتک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی، بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده، اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسؤونه وسی، یا په خپل د ځان مسؤلیت، د نفس مسؤلیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسؤونه وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت نه، ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، همداده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې واده وکړي، او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي، حقوقي مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دی په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیه وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس صاحب، سره له دې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلات څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق، د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې. دی یو حقوق حق په ترلواندندې، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. دې حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی له قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.